360 में अमेरिकी दारुलहकूमत वाशिंगटन के करीब पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की तकरीब और सुनिए पाकिस्तान और भारत के मार्ज़े वजूद में आने के बाद नकल मकानी करने वालों की कहानियाँ
बहुत से जो बच बचा के आए वो भूखे प्यासे थे क्योंकि सिर्फ अमृतसर से नहीं आए पीछे से बहुत से लोग आए
पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारे सभी देखने वालों को हमारा सलाम आज मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से नहीं बल्कि अमरीकी दारुलहकूमत वॉशिंगटन के करीब बुल रन पार्क से ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा हूँ जहाँ पर आज पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के सिलसिले में एक मेले का इनेकाद किया गया है। इस मेले में इस मेट्रोपॉलिटन एरिया के ट्राई स्टेट एरिया के रहने वाले पाकिस्तानी आए हैं जो यहाँ आकर पाकिस्तान डे सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की दस्तकारियाँ देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान का फूड देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान के लोग देखने को मिल रहे हैं और ये सब कुछ मिलकर एक मिनी पाकिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस भी शुरू हो चुकी हैं लेकिन जो इस इवेंट का जो बेहतरीन कह लीजिए मरहला होता है वो होते हैं पाकिस्तानी सिंगर्स जो पाकिस्तान से ख़ास तौर पर परफॉर्म करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इस मेले के मनाजिर दिखाएंगे और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स भी आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट्स हम लेकर आए हैं जो पेश करेंगे लेकिन पहले चलते हैं और यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनको आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है। ये एक साहब यहाँ खड़े हुए हैं बहुत ही बड़ा इनके पास पाकिस्तान का झंडा है पहले इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
नाम क्या है आपका?
सलीम महमूद, सियालकोट से हूँ मैं। तो ये बड़ा स्पेशल झंडा लेके आया था मैं 3 साल पहले, तो अल्लाह का शुक्र है हर तकरीब में होता ही है तो बड़ी खुशी की बात है। ये सेलिब्रेशन 14 अगस्त की पिछले तकरीबन 35 साल से मनाए रहे हैं।
हमें बहुत खुशी है कि आज हम अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर वर्जीनिया स्टेट में यौम आज़ादी मना रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत भीड़ है और हम सब बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बहुत अपना सा लगता है कि कभी पूरे साल में एक दिन तो ऐसा आता है ना, अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, लोग चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है।
ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि लोगों में इतना अरसा रहने के बाद भी पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है, कितना जज्बा है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि कम अज़ कम किसी मौके के ऊपर हम ऐसा पाकिस्तानी जब वो इकट्ठे हो जाते हैं।
यहाँ हर साल हम लोग 14 अगस्त मनाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स आते हैं, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। हम अपने मुल्क को मुत्तहिद और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसलिए हम सब यहाँ आके उसको नुमाइंदगी करते हैं कि हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं और हम आज भी उसके साथ हैं। यहाँ हमें एक माहौल मिलता है जिसमें हम आपस में मिलजुल के बैठते हैं, अपने कौमी नगमे गाते हैं और हम फील करते हैं कि हमारा मुल्क आज भी हम उसके साथ हैं और हम जिंदा कौम है। एक
सर माशाल्लाह दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये बड़ा अच्छा ओकेजन है एंड एवरीबॉडी इज टुगेदर, यू नो मुख्तलिफ डाइवर्स लोग हर सूबे हर जगह से यू नो पाकिस्तान को सारे यू नो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। आई जस्ट विश दिस टाइम्स कुड हैव बीन बेटर, यू नो ये ज़्यादा अच्छे होते। कोई हम लोग अगर आज सेलिब्रेट कर रहे थे, हम लोग ज़्यादा खुशी से सेलिब्रेट करते अगर कोई थोड़ा बहुत ख्याल हमारी सिविल लिबर्टीज़ का, यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे यू नो इंसानी हकूक का थोड़ा सा ख्याल कर लिया जाता। अल्लाह करेगा सैनिटी विल प्रिवेल, यू नो मायूस नहीं होना चाहिए लेकिन होप फॉर द बेटर, यू नो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था अल्लाह ताला उस पर हमें चलने की तौफीक दे और पाकिस्तान को मजीद मजबूत करे।
पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।
हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं तो हम अपने औलाद को भी कहें कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पार्टी से बालातर हो के पाकिस्तान के झंडे की अहमियत को जोर दो।
बहुत पुरजोश हैं और इस किस्म की सेलिब्रेशन हमें बहुत मज़ा देती है। सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हम अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं तो रियली हैप्पी, एक्साइटेड।
ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं इस वक्त इस मुल्क से कितना दूर हूँ और यहाँ पे जिस तरह हम सेलिब्रेट करें मुझे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि शायद मैं मुल्क से बाहर हूँ। वही रंग, वही जज्बा, वही कलर और मैं इनफैक्ट यहाँ पे टोरंटो से ऑल अराउंड 8 घंटे सिर्फ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने और इस पार्ट में इन्वॉल्व होने के लिए आया हूँ।
जी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मेले में आपने लोगों की बातचीत देखी, अब थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलते हैं। 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بھارت سے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان سے بہت سے ہندو اور سکھ مذہب کے ماننے والوں نے بھارت کی طرف نقل مکانی کی. لیکن پاکستان میں کچھ خاص طور پر ہندو خاندان ایسے تھے جو کہ پاکستان چھوڑ کر نہیں گئے. اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں ہندوؤں نے یا ان کے بڑوں نے کیوں رہنے کو ترجیح دی؟ اس بارے میں ہماری رپورٹر سدرا ڈار نے سندھ میں مقیم چند ہندو خاندانوں سے بات کی.
میجورٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ کچھ ہنگامے ہوئے ہیں, یہ کچھ دنوں تک رہیں گے اور کچھ دنوں کے بعد سارا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑی تعداد وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ پہلے کی طرح ہی ہو جائے گا, اور جو لوگ چلے بھی گئے وہ بھی یہی سوچ کے گئے تھے کہ ابھی ہم جاتے ہیں, سال چھ مہینے میں حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم واپس آ جائیں گے. تو میرے پیرنٹس بھی گئے تھے, اور اس زمانے میں کیونکہ جب یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس میں شپ پہ گئے تھے اور وہاں پہ ریفیوجی کیمپ میں رہے, اور وہاں پر جب وہ 8-10 دن وہاں رہے تو ان کو مزہ نہیں آیا, اور وہ یہ کہہ کر آ گئے تھے کہ بھلے پاکستان میں لوگ ہمیں مار دیں لیکن ہم وہاں سے جائیں گے نہیں.
جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے اپنا گھر مکان چھوڑ کے, ہم جو بیٹھے ہوئے تھے جو ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں جائیں گے, کہاں جائیں, ہم تو پیدا یہاں ہوئے, ہمارا تو مرنا جینا یہاں سے, ہم تو نہیں جائیں گے یہاں سے. تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حفاظت کی. میرے والدین بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پہ آ کے وہاں بیٹھتے تھے, اسلحے کے ساتھ ڈنڈے لے کے آتے تھے, کسی کو قریب نہیں آنے دیتے, کہتے تھے یہ ہماری فیملی ہے, گھر کا سودا سامان جو بھی ہوتا تھا ایون وہ لا کے دیتے تھے.
پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا, مگر قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سوچ, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو اقلیتی لوگ جو تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ان کے ساتھ محبت, اور 11 اگست کی اسپیچ اقلیتوں کو مجبور کیا کہ آپ اقلیت جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائیں, اور ان کو کہا کہ آپ برابر کے شہری ہیں, اور ان کو اقلیت اکثریت کا نام نہیں دیا, ان کو نان مسلم سٹیزن کا نام دیا.
ہماری حیثیت ابھی وہی سیم ہے, یعنی کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ وطن ہمارا ہے, یہ دیش ہمارا ہے, ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم ہماری پیدائش آئے, اس مشکل گھڑی میں بھی ہم ملک چھوڑ کے نہیں گئے.
پارٹیشن کے ٹائم پہ 23% پاپولیشن نان مسلم کمیونٹی کی تھی, آج جو پاپولیشن ہے وہ 4-5% رہ گئی ہے. پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, لمحہ فکریا ہے ہمارے لیے کہ یہ پاپولیشن کم کیوں ہوئی.
بھارت سے پاکستان آنے والوں کی ہجرت یا نقل مکانی کی کہانیاں تو آپ نے پڑھی ہوں گی, ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دیکھی اور سنی ہوں گی, آپ نے بزرگوں سے سنی ہوں گی, لیکن بہت سے ایسے لوگ جو پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت گئے ان کی بھی کہانیاں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ہمارے رپورٹر سہیل اختر قاسمی نے کچھ ایسے لوگوں سے بات کی جن کے خاندان لاہور سے منتقل ہو کر بھارت گئے. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
پارٹیشن کی میں بتاؤں, اس وقت تقریباً 7.5 سال کا تھا. میرا جو برتھ ہوا ہے 1939 ستمبر میں ہوا, اور ہم لوگ 22 جون کو ہم نے تیاری کر لی کہ ہم نے اب مائگریٹ کرنا ہے, شفٹ کرنا ہے.
میرے فادر کا نام ستپال اروڑا ہے, جو 1935 میں پیدا ہوئے تھے لاہور میں, وہیں پڑھے لکھے, اور 1947 میں 15 اگست کے پارٹیشن سے قریب 3 دن یا 4 دن پہلے ہی دلی آئے تھے, اور اس کے بعد دلی ہی رہے.
میرے جو نانا کا گھر تھا وہ دلی دروازے میں تھا, ہم جو ہیں شالمی دروازے کے تھے, اور آس پاس کے وہ ہم 12-13 دروازے ہیں وہ سارے انٹر کنیکٹڈ تھے, تو انٹر کنیکٹڈ ہی لائف تھی وہاں پر.
اب ان کو دونوں فیملیز کو, جیسے باقی ہزاروں لاکھوں فیملیز کو, یہ لگا جب پارٹیشن اناؤنس ہوا کہ یہ تو صرف باتیں ہیں, فائنلی پارٹیشن ہوگا نہیں, اور جو جہاں ہے وہ مطلب وہیں رہے گا, اور ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ادھر ایک الگ ملک بن جائے گا پاکستان اور ادھر ایک الگ ملک بن جائے گا جو آلریڈی تھا ہندوستان. یہ ان لوگوں کے مطلب دور دور کے ڈریمز میں بھی نہیں تھا, ڈینائل میں تھے یہ لوگ.
میرے پتا جی جو تھے تھا وہ پرو گاندھی پرو نہرو تھے, قدر کے کپڑے پہنتے تھے, تو انہوں نے کہا وہ یہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ابھی ہم چلتے ہیں. اس سے پہلے مئی کے مہینے میں جب تک یہ فیصلے نہیں ہوئے تھے, ہم صرف ایسے ٹاس کیا کرتے تھے ایسے سکے کے ساتھ یا پرچیاں ڈالتے تھے کہ کہاں جانا ہے. جانا تو ہے, گرمیاں آ گئی ہیں, گرمی کی چھٹی میں لاہور ہی عام طور پہ کوئی مسوری آتا تھا, کوئی سولن آتا تھا, کوئی دلی جائیں گے, کوئی امرتسر جائیں گے, بچے آپس میں کھیلتے رہتے تھے. لیکن وہ الٹیمیٹلی فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے امرتسر جائیں گے. ہوشیارپور میں مین ہارٹ آف ہوشیارپور میں کنک منڈی ہے, اس کے پاس ایک دھرمشالہ تھی, سودانی دھرمشالہ, سودوں کی دھرمشالہ, اس میں 32 کمرے تھے. وہ سارے کمرے کھلوا دیے, یہ آپ یہاں رہو, کتنا کمفرٹیبل ہے, کوئی مار کاٹ نہیں, کچھ لینا نہیں دینا, وہاں بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا. تو ہم نے وہاں گئے, اب جاتے ہی مطلب دوپہر ہو گئے, نہا دھو کے تیار ہو گئے, وہاں اندر کنواں تھا, وہاں نہائے اور سامنے ایک ڈھابا تھا شرما جی کا ڈھابا, بہت چلتا تھا, بہت چلتا تھا, تازہ کھانا سب جو اس میں گھس کے کھانا کھائے, پھر رات کا کھانا کھایا, پھر اگلے دن صبح کا کھانا کھایا, پھر سب نے اپنی اپنی انگیٹھیاں خرید لی اور پھر اپنا اپنا کھانا بنانا شروع کر دیا.
میری ماں کو انہوں نے کبھی لاہور اتنا مس نہیں کیا یا پاکستان جانے کی اتنی اچھا ان کی اسٹرانگ کبھی نہیں تھی جتنی میرے پتا جی کی تھی. فادر سے بات کر کے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ خزانہ سا چھوٹ گیا پیچھے, اور شاید وہ ابھی بھی وہاں پڑا ہوگا جس کو جا کے لایا جا سکتا ہے. پورے بچپن میں ہم نے سنا کہ مجھے لاہور جانا ہے, مجھے لاہور جانا ہے, مجھے لاہور جانا ہے. 1999 کے اندر ہمارے پتا جی کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا, ریزلٹنٹ یہ تھا کہ ان کو پرپیچوئل ڈر بیٹھ گیا دماغ میں کہ میں اب کسی بھی دن مطلب جا سکتا ہوں. تو ایک دن جانے کیا ہوا ہوگا, میں اپنے گھر میں تھا, مطلب الگ تب تک میری شادی ہو چکی تھی, تو رات کو ان کا فون آیا, تو اچانک ایک بولے کہ یار میرا حج کرا دے. مطلب جب پہلی بار انہوں نے بولا تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا, ایکچولی مجھے لفظ بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کہا کیا ہے. میں نے کہا کیا کہا آپ نے, دین ہی ریپیٹڈ دی گیم, یار میرا حج کرا دے. میں نے پوچھا, میں نے کہا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سر میں لاہور جانا چاہتا ہوں, مجھے لاہور لے چلتے.
بڑی پیسفل لائف تھی, بڑی کمفرٹیبل لائف تھی, انجوائے کرتے تھے لوگ, شادیاں, فنکشن, پڑھائی لکھائی, ویپار, کسی چیز میں کہیں خلل نہیں تھا, کوئی خلل نہیں تھا. مطلب 46 سے پہلے تو وہ یادیں تو بڑی پلیزنٹ یادیں تھیں. دلوں میں کوئی کھٹاس نہیں تھی, کوئی یہ نہیں تھا, کوئی پریجوڈس نہیں تھا, صرف ایک پرٹیکولر کلاس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کمفرٹیبل نہیں ہیں مسلم کے ساتھ, ہم جو ہیں ان کے اندر, ہم جو غلام رہے کہاں غلام رہے.
تب ہاں پاکستان ایئر ویز کا جہاز چلتے تھے, انڈین ایئر لائنز نہیں چل رہی تھی تب, پر پاکستانی ایئر لائنز چل رہی تھی, تو وی ور لکی, تو ہم نے مطلب جہاز کی ٹکٹ لی اور مطلب پہنچ گئے. جو ٹائم ہم نے لاہور میں بتایا تو ہمارے لیے تو وہ مطلب پوری جشن تھا, وہ ایک مطلب عیاشی تھی, یار دوست نے خوب گھمایا. پر جو مقصد تھا وہاں جانے کا وہ یہ تھا کہ ان دونوں کے گھر ڈھونڈنے تھے. ہماری ماں کا گھر تو جاتے ہی تیسرے دن یا دوسرے دن ہمیں مل گیا. ہمارے ابو کو یاد نہیں آیا پتا جی کو کہ کون سی جگہ تھی, کون سا محلہ تھا, وہ دھیرے دھیرے کر کے فائنلی ان کا گھر بھی مل گیا. ہمارے فادر تو اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ وہ جیسے ہی انہوں نے گھر ڈھونڈا وہ بھاگتے بھاگتے سیڑھیاں اوپر فرسٹ فلور پہ گئے, اور جو وہاں پہ مکان مالک جو آج کل جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھنے لگے, گھستے ہی بائیں ہاتھ پہ کہیں یہاں پہلے کھڑکی ہوتی تھی وہ کہاں گئی, اور ایک بڑی امبیرسنگ بات کی جو مجھے جس کو میں بتانا نہیں بھولتا ہوں. کمرے میں واپس آئے بالکنی سے ہو کے, تو وہ جو صاحب وہاں رہتے تھے ان سے پوچھتے ہیں, ان کو بتاتے کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایک صوفہ چھوڑ گئے تھے, وہ کہاں.
1947 میں تقسیم ہند کے بعد کس طرح بھارت سے پاکستان آنے والوں کے قافلے آگ و خون کے دریا سے گزر کر یہاں تک پہنچے, یہ کہانیاں اور یہ یادیں آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں. ہمارے نمائندے نوید نسیم نے ایسے ہی کچھ خاندانوں سے بات کی جو 1947 میں ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آئے تھے.
14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا.
ہم نے یہ نہیں سوچا تھا, کم از کم میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے, مگر ہاں یہ بہت ایک تمنا تھی کہ پاکستان بن جائے تو ہم پاکستان جائیں.
اس میں سب سے بڑی گڑبڑ یہ تھی کہ سرحدیں ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی, یہ طے نہیں ہوا تھا کہ کون سا علاقہ کس ملک میں جائے گا.
ایک اسپونٹینیس فیکٹر تھا کہ جیسے ہی لائن ہوگا ہم چلے جائیں گے. یہاں
تیاری ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمیں بالکل یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم پر کل حملہ ہو جائے گا یا پرسوں ہو جائے گا, تو ہم ساتھ کچھ لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے.
میری والدہ اور باقی بھائی بہن سہارنپور میں ننیال گئے ہوئے تھے, ان کو لینے کے لیے وہ سہارنپور گئے اور وہاں سے ان کو لے کے وہ علی گڑھ رات کے 2 بجے پہنچے اور وہاں 2 بجے مجھے اٹھا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں فوراً ابھی جانا ہے آگرہ اور آگرہ سے پاکستان جانا ہے.
امرتسر میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا محلہ تھا, اس کو شریف پورہ کہتے تھے. تو شریف پورہ کے پیچھے ٹرین ٹریک ہے, گاڑی وہاں آ کے رک جاتی تھی, وہ بالکل بھر جاتی تھی, چھتیں تک پر ہو جاتی تھیں اور لوگ ان میں بیٹھ کے ڈبوں میں دم گھٹتا تھا اور وہ ٹرین چل پڑتی تھی اور لاہور واگا آ کر رک جاتی تھی.
ہمارا تو ہمارا ہوائی جہاز سے تھا کہ ہمارے لیے ایک چارٹرڈ پلین یہاں سے گیا تھا ہمیں لے کے آنے کے لیے, لیکن وہ ہمیں نہیں آنے دیا گیا ہوائی جہاز سے, پھر ہم بائی ٹرین آئے تھے.
ہمارے سامنے تو قتل وغیرہ نہیں ہوئی لیکن ہم نے اٹاری کے پاس لاشیں پڑی ہوئی دونوں ٹرین کے ٹریک کے دونوں طرف, بہت سے مرد و خواتین کی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہم نے. تو ہماری ٹرین بھی کیونکہ ملٹری اسپیشل تھی اس لیے جہاں وہ رکتی تھی اسٹیشن پہ وہاں فوجی اتر کے اسلحہ لے کے دونوں طرف پہرا دیتے تھے.
واقعی میں یہ منظر تھا کہ بہت سی گاڑیاں پہلے آئی ہوئی تھیں, اس میں بہت سے لوگ مر چکے تھے, بہت سے زخمی تھے, بہت سے جو بچ بچا کے آئے وہ بھوکے پیاسے تھے کیونکہ صرف امرتسر سے نہیں آئے, پیچھے سے بہت سے لوگ آئے تھے. والٹن کیمپ میں ایسا تھا کہ بے شمار مہاجر زمین پر پڑے ہوئے تھے اور لاہور میں بہت سے لوگ رضاکارانہ خدمات انجام دے رہے تھے. ہر روز رضاکار آتے تھے کیمپوں سے, ٹانگے ان کے پاس ہوتے تھے یا گاڑیاں ان کے پاس ہوتی تھیں اور وہ شہر میں پھرتے تھے, آواز لگاتے تھے کہ جناب ہم وہاں جا رہے ہیں, اور لوگ کھانا وانا لے کر آ جاتے تھے, ان گاڑیوں میں رکھ دیتے تھے اور وہ جب گانے کھانے سے پر ہو جاتی تھی وہ گاڑیاں واڑیاں تو وہ لے کر والٹن میں انہیں لے جاتے تھے.
ہم لوگ چلے گئے تھے چیمبر پور اٹک پپا کے یہاں, وہاں ہم لوگ بچوں کو سب کو چھوڑ کے ہمارے بھائی سے لاہور آئے اور ان کا ارادہ تھا کراچی جانے کا قائد اعظم سے ملنے کے لیے, لیکن یہاں سیکرٹری سول سیکرٹریٹ میں جو گئے تو وہاں چیف سیکرٹری سے ان کی ملاقات ہوئی, ان سے کہا کہ بھیا قائد اعظم سے بعد میں ملیے گا, پہلے آپ کے جیب میں پیسہ تو ہوگا نہیں تو آپ پہلے یہاں جاب کیجیے, ہمیں کنٹرول آف انسپیکشن فوڈ کی جگہ خالی ہے, ضرورت ہے تو آپ پہلے یہ جاب آپ کر لیجیے.
اس وقت یہ صورت تھی کہ گھر الاٹ ہونے کے باوجود ضروریات زندگی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو تو یہ ہوا کہ لوگوں نے جو الاٹ کرنے والے تھے, ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا بن گیا تھا, وہ ان لوگوں کو کچھ سامان دے دیتا تھا اور کچھ سامان تو مفت دے دیا جاتا تھا رہائشی, اور کچھ سامان ایسا تھا کہ اس کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے وہ لے لیتے تھے اور دے دیتے تھے, لیکن تقریباً 2 سال لگ گئے ہیں نارمل ہونے میں. جی
اصل بات تو ریونیوز کی تھی اور فنڈز کی پاسیٹی کی وجہ سے ہمیں سہولتیں میسر نہیں تھیں, ہر طرح کی رکاوٹ تھی لیکن برداشت تھی.
کچھ وقت جب گزر جاتا ہے تو زخموں کا اندمال بھی ہو جاتا ہے اور نئی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو انسان کوشش کرتا ہے کہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ یہ ہم 1954-55 تک خاصا سٹیبل ہو گیا تھا سلسلہ. جی
ماضی کی یادوں سے اب واپس آتے ہیں حال میں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اسلام آباد کے پاکستان مانیومنٹ, جہاں پر ہماری رپورٹر گیتی آرا انیس نے اس مانیومنٹ کے آرکیٹیکٹ عارف مسعود سے پوچھا کہ اس کے ڈیزائن کے پیچھے کیا سوچ تھی.
اسلامک آرکیٹیکچر میں مقرنہ ایک ایسی شکل کی ایک چیز ہوتی ہے, تو وہاں سے میں نے اس کا آئیڈیا لیا اور اس کو آج کی دنیا کے حساب سے کمپیوٹر استعمال کر کے اس کو بڑا کیا. جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے, یہ کنسیپٹ ہے ہمارے جو صوبے نہیں, ہمارے جو کلچرز ہیں, ہمارے چال کلچرز ہیں مین, پنجابی سندھی بلوچ کا, یہ سب جدا ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن جب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک قوم بنتی ہے، اور وہ قوم ہمارے پرچم کی حفاظت کرتی ہے. اور جو بیچ میں آپ تین چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گلگت، آزاد کشمیر، مائنورٹیز، ان کو ریپرزینٹ کرتا. ڈیزائن کمپٹیشن تھا یہ، اس میں جو ہے 22 ڈیزائنس تھے اور 9 ججز تھے، تو اس میں انہوں نے، جوری نے اس کو فرسٹ اوارڈ دیا، اور وہ اس وجہ سے دیا کہ یہ سارا ڈیزائن جو ہے یہ مغل آرکیٹیکچر کے اوپر بیسڈ ہے. اس کے اندر چیلنجز جو آئے وہ جیسے اس کا اسٹرکچر تھا، یہ جو کھڑا ہوا ہے یہ تقریباً ایشیا کا ون آف دی لارجسٹ کینٹلیور ہے، یہ کینٹلیور ہے، یہ تو اس کو سپورٹ کرنا تھا کس طرح، تو اس کی بیس میں نیچے اس کو پائلز ہیں بہت، تو وہاں بڑا چیلنج تھا. آپ دیکھیں نا بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مشتاق ان بلال جو کراچی کے سب سے بڑے انجینئرز تھے، ان کو میں نے اپنے ساتھ کیا. دنیا میں بہت سارے ایسی نیشنل مونیومنٹس بنتے ہیں پبلک کے لیے، تو یہ پبلک ایڈریسل اس کو اس طرح نہیں ملا جس طرح اسے ملنا چاہیے. جس طریقے سے چھوٹی بات ہے کہ رات میں 8 بجے اس کی لائٹیں بند ہو جاتی، تو اس کو کم سے کم اجاگر ہونی چاہیے لائٹیں، اور پھر دوسرے فنکشنز ہونا چاہیے اس کے اوپر. اس کی جو واٹر باڈیز ہے، واٹر باڈیز کو اس کو اچھا مینٹین ہونا چاہیے. لوگوں کو یہاں کریڈٹ نہیں دیا جاتا، تو میں نے سوچا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، ایک میرا نام تو وہاں آ گیا تھا، تو میں نے پھر بات کی ہائر اتھارٹیز سے کہ جتنے جو لوگ مزدور ہیں، جنہوں نے اپنا پسینہ بہایا ہوا ہے، جتنے انجینئرز ہیں، جتنے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، ان کو بھی آنر کرنا ہے. تو اس بیسس پر میں نے آئیڈیا آیا کہ سب کے ہاتھ کے نشان میں یہاں پر لگاؤں، تو وہ قبول ہوا. اور پھر یہ ہوا کہ نہیں جی، آپ جیسا نام ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے نہ لکھوائیں آپ اس کو. تو میں نے کہا نہیں، اگر یہ مزدور ہے بیچارہ اردو میں لکھ سکتا ہے تو اس کو اردو میں لکھنے دیں. تو یہاں پر بہت سارے جو لوگ آتے ہیں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. میری والدہ اور میں بہت کلوز تھے، اور والد میرے بچپن میں اللہ کو پیارے ہوئے، تو ان سے میں دعا کرتا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ امی دعا کریں کہ مجھے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کو موقع ملے. یہ ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی دعا سے میں یہاں پر پہنچا. تو جب بن چکا تو پیچھے جو بلیک ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، ایک طرف انگلش میں ایک طرف اردو میں. تو وہ کہتی تھی مجھے وہاں لے چلو اور مجھے یہاں چھوڑ دو تم. اور جو بندے وہاں پر آتے تھے نام پڑھنے کے لیے تو کہتے تھے میرے بیٹے نے بنایا. تو ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، دیٹ واز مائی ریوارڈ.
اس کے ساتھ ہی آج کے اس اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ورجینیا کے بل رن پارک سے، جہاں پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے سلسلے میں ایک میلے کا انعقاد ہوا. مزید خبروں اور معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی ملے گا. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون دنن شپې د خبرونو سره ټیکی د خوست سپین جمعه ته څیرمه په یوه هوټل کې چاودنه. لومړنی رپورټونه ښیي چې په وژل شویو کې وزیرستاني کډوال شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د پراخه سرغړونو رپورت. د بشري حقوقو یو اداره وایي د طالبانو د تبعیض نه په ډکو سیاستونو کې نه یوازې بدلون نه دی راغلی، بلکې په خلکو په ځانګړي ډول ښځو نجونو باندې محدودیتونه لا زیات شي. او روغتیا ته د قدم وهلو پر ګټو هم رڼا اچو. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام. نن د شنبه ده د زمری درويشتمه نیټه او د 2023 کال د اگست 14مه. زه خایسته سعادت لمیمه. نن د خبرونې قدرمنه میلمنه د ماشومانو د حقونو فعاله نظیفه جلالی په افغانستان کې د راتلونکو نسل وضعیت ارزوي. زما همکار سمی الله جلال زایبه د دوو نورو خبريالانو د نیول کېدو د خبر وروستي جزئیات شریکاندي، او همدارنګه زما همکار خدای نور ناصر به په خوست کې د وروستي چاودنې وروستي حال هم موږ سره شریکي. له تاسو نه مننه کوم او هیله ده چې قدرمنیدونکو هم موږ سره مل اوسي. په خوست ښار کې یو چاودنې درې کسان وژلې او و نورې ټپیان کړې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې ده او مړه او ټپیان یې ډېری وزیرستاني کډوال دي. وروستي جزئیات به د ژمنې سره سم د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب نه ترلاسه کړو چې د سیمې نه یو پوره معلومات موږ تاسو ته راټول کړي دي. ناصر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. په خوست کې د وروستي برید چا په غاړه اخیستې ده او کنه تیرو بریدونو ته په پام خوشک د داعش خراسان په ډلې راځي، آیا هم داسې ده؟
دغه مننه شایسته جانې. یو خو دغه د برید مسولیت تر اوسه پورې چا نه دی قبول کړی، بلکې ځینې سرچینې درته په اسلام آباد کې ځینو پاکستاني ورتنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ګواکې دا غا ډرون برید و، چې څه هم طالب چارواکي دا وایي چې دا یو هلته برید شوی دی او طالب چارواکي احمد په خوست کې او په کابل کې علاقې کوي چې په دې کې ټول ورسي وګړي وجر سي وي، هیڅ نظامي کس نه دی. خو بیا هم ځینې پاکستانی سرچینې یا پاکستانی رسنۍ د خپلو سرچینو پر اساس په دې برید کې د پاکستانی طالبانو د یو ډلې حافظ ګل بادر ډلې د وسوالو د وجل کېدو خبر ورکوي چې وایي درې یا څلور تنه هغه وسوال پکې وجل سي وي. خو بیا هم په کابل کې طالب چارواکي او هم په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په دې کې ټول ولسي وګړي دي چې وروستۍ شمیرې ښیي په دې وجل سیو کې 15 تنه وجل سیو دي او 8 نور تګان سیو دي. تاسو دا هیڅ ذکر وکړو هم دا دام ممکن ده ځکه چې داعش په دې روڅو میاشتو کې په دې روڅو ونیو کې په بیل بیل سیمو کې دا بدون د بدون مسئلات قبل کړی دي. خو تر ډیره پورې دلته په اسلام آباد کې یا پاکستانی سرچینې یا پاکستانی رسنۍ د دې دغه هم وایي چې دا ډرون پېتې. خو دا دوی نه مني چې واقعا دا پاکستانی ډرون پېتې دی وایي دا ډرون پېتې. نو تر اوسه پورې دغه برید په حق له هم پوره معلومات چارواکو نه دي ورکړي او خپل طالب چارواکي بیا وایي لکه چې مخکې ما وویل دغه ټول وجدي او ټپیان ځای وګړي یا وزیرستاني کډوال دي چې د دې په خبره له هیڅ سوی وسلوال له سره تعلق لري او هم وګړي.
ناصر صاحب ستاسو خوا ته د وزیرستان خلک او اوسیدونکو څه وایي؟
تر اوسه پورې مې له چا سره له دې کډوالو سره خبرې مې دي سوي. خو دلته باید وایم چې دغه د ډرون چې کله آواز اسوه نو بیا پاکستان کې یا هم هلته په وزیرستان کډوال دا ویره څرګندوي چې په تیر کې هم لکه پاکستانی ډرون یا پاکستانی تیارو هلته بریدونه کړي وو، نو دغه ویره له خلکو سره وه. خو نن له چا سره خبرې ځکه ونه سوای کولای چې څوک یې حاضر نه و چې خبرې وکړي. او تر اوسه پورې چارواکي دا نه هم پاکستانی چارواکي دا مني او نه هم طالب چارواکي دا مني چې واقعي دا ورجون بریده وو. البته جنو پاکستانی ورسنیو د خپل سرچینو پر اساس دا ادعا کړې چې دا ورجون بریده. خو طالب چارواکي وایي چې دا یو ځای پر ځای سوی بم دی چې د سپین جمعه سره څیرمه د خود ښار په بازار کې عملته په یو کوچني هوټل باندې سوی دی چې چارواکي وایي په دې هوټل کې د اتو تر لسو پورې کسان موجود وو چې کوم وخت دا چاودنه وشوه.
بله، ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو کور ودان سی. بل پلو طالبانو په کندهار ولایت کې درې افغان خبریالان نیولې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې ته ویلي دي چې دا خبریالان د هغوی د ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله نه دي نیول شوي. دا لومړی ځل نه دی چې واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته خبریالان نیول کیږي. تر دې مخکې هم څو ځلې د بیلابیلو رسنیو خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي.
په داسیال کې چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې رسنوي ته خبرداري ورکړي چې په خپل خبرونو کې د خځو غږونه خبره نه کړي، د افغانستان د خپلواکو خبريالانو د ټولنې رئیس حجت الله جاوید مجددي امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د افغانو خبريالانو د نیولو د بهیر په دوام په کندهار ولایت کې درې سیمه ایز خبريالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغه درې خبريالانو لنیول وړاندې د طالبانو سیمه ایزو مسؤلینو په تیر دوه اونیو کې په ننګرهار، پکتیا، غزنی او کندز ولایتونو کې هم 15 خبريالان نیولې چې لا هم د هغوی په بند کې دي. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته پر رسنیو سربیره د میرمن او انجونو پر کار او تعلیم او نور ازادیو سخت محدودیتونه وضع شوه دي.
ما بیکار شدیم، ما امکان داره که فرار کنیم به خاطر از یک تصمیم در یک کشور که بر ما کار نباشه، عاید نداشته باشم، اولادم گوش نباشه، توش نباشه، شوهر باید پیشم نباشه که مرا حمایت کنه، شوهرم فوت شده.
پدا سیال کې چې طالبانو پر تعلیم محدودیتونه وضع کړي، یو شمیر افغان ښوونکي له تعلیم پرته د انجونو او میرمنو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
وخت کې یو ډاکټر تحصیل نکونه در آینده او نه ډاکټر شوه میتونه، نه انجینر شوه میتونه، مثلا نه خبرنگار شوه میتونه، نه استاد شوه میتونه. وخت کې اولاد بی سواد باشه یا ډاکټر بی سواد باشه، آینده ازو خراب از کشور ازو پسرفت میکنه.
طالبانو د کورنۍ او بهرنۍ فشارونو سره سره تر اوسه د ټولو پر مخ د تعلیم دروازې نه دي خلاصې کړي. د طالبانو د یو شمیر چارواکو د څرګندونو لمخې ظاهرا د سیخاري چې حقوقي هم په خپل کې د تعلیم په مسله اختلاف لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکي وایي دوی یوازې د خپل امیر امر ته منتظر دي.
نن نو سبا به خیر اصل ورته اجازه ورکړل شي که د خدای رضا او دیني کته تعلیم به خلاص او پورت تعلیم به خلاص. صرف د اطاعت وجه نه امیر المؤمنین امر ته خلل حاضر دي، نور هر څه تیار کړی.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د ګنج میر افغانانو په ځنګړی ډول میرمنو لپاره په ژوند کې سخت تغیرات رامنځته شوې دي. خو په دې منځ کې یو شمیر میرمن شته چې غواړي له ستونزو سره سره خپل کاروبار روان وساتي.
افغانستان یا جامعه ما امروز به ما وړي کسا ضرورت داره که د افغانستان بمانند او کار بکنند و می تنها دلیل شد که ما بعد از دو ماه دوباره دروازه شرکت باز بکنم و به تنهایی خود دروازه را باز کردم. خانم ما را خواستم بدون از اینکه ما کدام امیدواری داشته باشیم، کدام خریدار داشته باشیم، ما دوباره کار شروع کردم و مواد خام داشتیم، گفتم میره تولید میکنم، من کار میکنم.
بهرنۍ حکومتونو د بشری حقوقو ډلو او نړیوالو بنسټونو ټول د طالبانو وضع شوی محدودیتونه غندلې دي. ملګری ملتونه وایي د میرمنو د حقونو مسله به د مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره د طالبانو په وړاندې لوی خنډ وي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
بیا هم افغانستان دروان کال په لومړی او شپږم میاشت کې د بشري وضعیت په اړه ورستۍ رپورت په مشخص ډول د ژوند حق، د ازادۍ او شخصي امنیت حق، د انساني کرامت حق، د سولېزو لاریونونو او د ښځو او ماشومانو د بشري حقونو د وضعیت بیلابیل اړخونه ارزولي چې په اړه یې د بحث لپاره د بشري او ماشومانو د حقونو مبارزه نظیفه جلالي را سره ملده او په دې اړه به بحث وکړو. اغلی جلالي ستړي مشې، ډېر زیات مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. دا رپورت وایي تروریستي بریدونه کم شوي خو هدفي، مرموزي او له محاکمې پرته وژنې د طالبانو او یا هم نامعلومو کسانو لخوا ترسره کیږي. ستاسو ارزونه په اوسنی البته په ټول ټال کې بشري وضعیت په اړه څه دی؟
ډیره زیاته مننه از خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او تاسو د لارې زموږ قدرمنو او د عزتمندو ورونو خويندو ته وړاندې کوم. د بشري حقوقو اړوند په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په وار وار باندې ویل دي چې په دې برخه کې موږ خپل کار کوو او خپل د خويندو سره خصن او د ځوانانو سره موږ په تماس کې یو او د افغانستان لپاره د یونایټډ نېشن لخوا چې کوم ریپورټر دی سپیشل ریپورټر دا غسر مش خپل پر راپورونو په تیارولو کې مرسته کړې ده همکاري مو سره کړې دي نو پام دی خاطر باندې کله چې موږ تماسونه نیسو خصوصا جنوب غرب حوزه کې او شمالي ولایتونه کې دلته هدفي وجني او یا هم زموږ د تیر نظام نظامیان چې د شپې له خوا وستل کیږي په کندهار ولایت کې د 14 کلن څخه تر 40 کلن الکانو د اختطاف په حق لباندې او همدارنګي زموږ پر خويندو باندې د محدودیتونو پر وضع کیدلو باندې چې د دوی اساسي او اسلامي حقوق واقعا تر سوال لاندې وړې دي په دې حق له مشخپل اندیشنې وړاندې کوو او د دې اندیشنو لپاره مشتري وندازې پوری کار هم کړی دی لیکن متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو ته او ګرانو لیدونکو ته معلومه دي چې یو داسې وحشي ډله حاکم سوی دی چې دوی نه په اسلامي اساساتو باندې باور لري او نه په نړیوال میکانیزمونو او پالیسیو باندې دوی باور لري. اغلی
جلالي طالبان د خپل کړنو اړوند جواب ویونکي هم نه دي تر اوسه د بشري حقوقو د ارزښتونو او موازینو د رعایت ته لپاره هیڅ ژمنتیا هم نه ده خودلې. ستاسو اټکل څه دی د دین او روسته به دا کار وکړي؟
طالبان دا کار نه کوي او نه کولای شي په دې خاطر باندې چې ما په وار وار په دې باندې تاکید کړی دی چې د حکومت فرمانونه چې صادریږي خصوصا بشري حقوقونه چې په افغانستان کې نقص کیږي بیا خصوصا د میرمن وړوند باندې دا د دوی په خپل خوښه باندې نه کیږي دلته د پردی تر شو لاسونه دي خصوصا د پاکستان لاس دی چې طالبان خپل خصوصا هغه طالبان چې په افغانستان کې دننه دي هغه هیڅ کوم واک او اختیار نه لري نو په دې خاطر باندې دوی جواب کوي وایي هم دوی جواب نه لري او نیسی ویل پنړیواله کچه باندې هم ز په دې باندې یقین لرم چې سازمان ملل متحد او هغه نړیوال کنوانسیونونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي دوی د افغانستان لپاره مسؤلانه ګامونه نه دی پورته کړي دوی د افغانستان اړوند یوازې دل سوزانه نظریات ور کوي خو دوی مسؤلانه قدم نه دی اخیستي چې په طالبانو باندې فشار وارد شي دوی خو کولای شي چې د نړیوالې محکمې د لارې څخه د سازمان ملل متحد د لارې څخه پر طالبانو باندې سیاسي فشار وارد کړي
هم دا خبره اکثر مېرمنې کوي اغلی جلالي وایي خبرتیاوي او نور هرڅه وړاندې کیږي اواز او چتیږي اما عملا نه کیږي په افغانستان کې بل ځای بوګنول کې مسله د ماشومان او اوسنۍ وضعیت دی په افغانستان کې تر 15 کلنۍ نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو نه محروم دي تعلیم ته لاسرسی نه لري بې وزلي ځپي کم عمر کې د نجونو وده ول زیات شوي شاقه کار تر سترګو کیږي د دوی فزیکی او رواني روغتیا هم ګواښل کیږي په عمومي توګه ستاسو موندنې څه وایي آیا مسؤلین د وضعیت د سمون اراده بل اخر لري
زه فکر نه کوم په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی تګلارې د طالبان تر ټولو لوی مشکل ده دی چې دوی په د وزارتخانو کې یا هغه سکتورونو کې چې د صحت برخه ده تر هغه اندازې پورې چې موږ معلومات لرو اکثریت یې هغه کسان ګمارلې دي چې هغه مسلکي کسان نه دي هغه تخنیکی کسان نه دي په تشکیلاتو باندې نه پويږي د نړیوالو ادارو سره چې د صحت په بخش کې دوی کار کوي په الته غیر مسلکي کی کسان ټاکل سی وی دي نو دوی چې خلک کار اهل کار ته ونسپاري زه فکر نه کوم چې دوی دي د اصلاح کولو اراده هم ولري او د بلې او اکثریت هغه سازمانونه چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې کار کوله اکثریت یې بنسي وی دي ځینې سازمانونه چې نړیواله کچه باندې کار کوي دوی پاتې دي خو په خصوصن په ولسوالیو کې لکه څنګه چې موږ په جریان کې یو
بله ډیرو بخې بل مسله خوانځي ته نه تاګ دی نو آیا دا په کم عمر د ماشومانو البته د نجونو په ودولو کې څه رول هم لري یو رپورت هم خبر شوی و چې دا شمیري اوس زیاتې شوې دي څومره زیاتوالی به پکې راغلی وي
اغلی داسې خبره ده چې په افغانستان کې تاسو ته معلومیږي چې موږ د یو اقتصادي بحران یا د اقتصادي فقر سره هم مواجه او په افغانستان کې خصوصا په اطرافونو کې د کورنوي لپاره دا ډیره مشکله ده چې خپل د کوچنیانو روزنه باندې دوی وکولای شي قادر شي دا چې د مکاتبو څخه انجونی راګرځول سي وي دي او حتی لوکان چې د اقتصادي فقر په خاطر باندې دوی مکاتبو ته نسیتللی دوی قاچاق کېدلی شي دوی په نشئی توکو باندې رودیدل سي او دوی د خپل کورونو څخه بي ځای کېدل سي ځکه موږ د ځینې ولایتونو څخه دا سره کورونه لرو چې تقریبا د نه کلنۍ څخه تر 15 لس کالو هلکان دوی پاکستان او ایران ته لیږل کیږي او د انجونو ودول هم بل مسله ده چې موږ د دې څخه ډیر اندېښنه لرو چې پاکستانیت ولایتونو کې د قضایا پیښ سوي دي او تقریبا یو سلو لس قضیز موږ د سازمان سره ثبت شوی
در شوی دي ډیر زیاته مننه وخت کم د ورسته پښتنه لند جواب په جګړې کې د ماشومانو نه کار اخیستلم دوام لري د طالبانو په پوځي لوک کې د ماشومانو البته سرتیرو د حضور پایله بستاسو په نظر څوي او همدارنګه ځینې کورنۍ ګورو چې خپل ماشومان خرڅوي یا ماشومان درانه کارونه کوي په دې برخه کې د حل د پاره تر ټولو درون مسولیت د چا په غاړه دی
دقیقاً د حل په خاطر باندې د دې سربېره پر دې چې خپل شخصا د طالبانو د امارات څخه هیڅ کوم توقع نسم درلودلی لیکن د ټولنې بل حقیقت دا دی چې اوس دا وحشي ډله په افغانستان کې حاکم دی نو تر ټولو لوی مسولیت د دوی په غاړه باندې دا او د دوی څخه ورسته د هغه نړیوال سازمانونه چې ما ویل دوی متاسفانه اوس د چا څخه مشته هم نسو کولای ځکه تقریبا دوه کال کېږي چې موږ ناری وو گزارش دوی ته ورسته وو مستند دوی ته ورسته و لیکن هیڅ مقام نسی پورته کېدل لیکن کچيري وسی هم د ماشومانو نړیوال اداره کولای سي دا ګام پورته کی او په افغانستان کې اوسنۍ حکومت چې کچيرته دوی خپل د حکومت بقا وغوړي البته ځکه دوی مستقل ندي خپل په واق باندې ندي لیکن هدا خپل کچيري وغوړي د ماشومانو په برخه کې دوی کولای سي
کور ودان ډیره زیاته مننه کوم د بشري او ماشومانو د حقونو مبارزه نظیفه جلالي بریالي وسی
مننه
خوشی یو میاشت وروسته له هغه چې رسامي لسره پایل کړه له دغه هنر سره یې مینه پیدا شوه کله چې په کور کې لږ فرصت هم پیدا کی هغه خپل رنګه قلمونه راوړي او رسامي پیلوي هغه وایي چې رسامي ورته خوشحالي د بریا او پرزان د باور حس وربخي راځي دا راپورته کړو
نو لسکلن افغان پیغله خوشی چې د امنیتی ستونزو لامل یوازې خپل تخلص کاروي وای مخکله دی چې طالبان په هنتونونو د جنونو فرمخوته دی په مزار شریف خار کې د بلخ په هنتون کې د حقوق او سیاسي علومو په هنځي کې محصل و تحصیل ته د نن لاس رسی لامل خوشی په جوړ افغان اخته و
سمبلز کې پانتونو را طالبو واسطه کنن اعلان شو چې ډاکټرانه متن دی د مې تحصیل کنن مخیل ناراض شو روز به روز حالت روانی بهتر شونه میرفت احساس ناراحتی میکنم خیل افسرده بودم به من دل خواستم که پیش ډاکټر روانی مراجعه کنم تا ببینم دلیلش چی است و چی تغییرات که به زندگی ما آمده در روانم آمده اینا را درمان کنم
طالبانو د 2022 کال په دسمبر کې د جنونو پر مخ پوهنتونونو وترل چې دا کار د ولسی مظاهر لامل شو تر دې مخکې طالبانو لشپګم ټولګي څخه پورته د جنونو پر مخ خوندي تړلې وو او د بشري مرستو پیدارو کې د خزو پر کار بندیز لګولې وو خوشي د خپل کورنۍ د هڅونې لامل په میاشت کې 2 ځلې د رواني ناروغي ډاکټر ته ځي د ډاکټر له مشورې وروسته د درملو پر خړلو سربېره خوشي اوس په اونۍ کې شپه ګرځي د هنرونو ټولګي کې ګډون کوي د خوشی ډاکټر شغه هم د امنیتی اندېښنو له امله خپل نوم نه خي وایي چې د طالبانو له واکمنې وړاندې د ورځې یوازې 4 یا 15 تنه ناروغان معاینه کول خو اوس هر ورځ له 10 نه تر 15 تنه پورې ناروغان معاینه کوي
از وخت کې حکومت امارت اسلامي فعلا آمدن دغه تمام محدودیت ها را برای زنا وضع ساختن لیکن خب مکتب نمیرن مکتب بند ساختن پارکا را بند ساختن دیگر پانتونا را بند ساختن آرایشگاه ها را بند ساختن دیگر کدام کار نماندن کیا بکنن یکانه گزینه که فرمسان ما انتخاب کردیم اونی است که برن کورس نقاشی در کورس نقاشی فایده ایشی است یکی خب از نظر روی روانی درمان میشن فکرشان دیگر میشن و دوستای خودم میتونن ببینن و یک فایده دیگه ای داره که هنر هم یاد میگیرن
د بلخ په مرکز مزار شریف خار کې په ورنګینه سټوډیو کې د خوشی په ګډون یو شمیر نجونې د پنسل پر مټ د رسامۍ د زده کړې په ټولګي کې راټولې شوې دي دوی اکثره د ژور خفګان د درملنې په موخه د ټولګي ته لیږدول شوې دي خوشی وای چې د هنر پر مټ درملنه هغه ته لکورې و تفریح او دراتون کله لپاره هله ور کوي.
نسبت به شرایط بند این نامی میدم اینجا چونه بودم تصمیم نمیشم گوش خونم نکنم امیدوار هستم شرایط بهتر شوم.
روغتیایی سازمانونه وایي د لسګونو کلونو اوږدې جګړې او بې ثباتۍ ډېر افغانان اغېزمن کړي دي. نیمایي افغانان له رواني فشار څخه ځورېږي او رواني روغتیایي خدماتو ته لاسرسی هم کم دی. که څه هم چې د رواني ناروغانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو ډاکټران او د خیریه سازمانونو چارواکي وایي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او د کار د بندیزونو له امله ښځې له رواني ناروغیو څخه کړېږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن. افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادي. د امریکا غږ د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې په دې تړاو د ریپورټونو، څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مه هېروئ.
هیله ده چې سبا ته زموږ دا ځانګړې خبرونه حتما وګورئ. او اوس نړیوال مسایل. نن د دوشنبې په سهار د اوکراین په اودیسا ښار باندې د دریو څپو هوایي بریدونو نه وروسته څو ودانۍ ویجاړې شوې دي. د اوکراین هوایي ځواک د ټولو 1500 شاکید نومو بي پیلوټ الوتکو او اته کالبر توندیو د شنډولو خبر ورکړی چې ویل کېږي د روسیې لخوا د جنوبي ښار په لور توغول شي وو. د اودیسا د والی اولی کوپر په وینا په دې بریدونو کې په ښار کې د تعلیمي تاسیساتو یو لیلیه، د استوګنې ودانۍ او یو سوپر مارکیټ زیانمن شوې دي. بل پلو نن د دوشنبې په ورځ د هند په شمالي ایالت هماچل پردیش کې د ځمکې ښویدنې له امله یو شتنه وژل شوي. د پیښې نه سمدستي وروسته د ژغورنې عملیات هم پیل شول. د ځمکې د ښویدو پیښې چې کارپوهان یې علت غیر معمول او شرکنده بارانونه او د اقلیم بدلون ګڼي، د دوشنبې په سهار د ایالت پلازمینه د شملې ښار او د زیارت ځای چیرې چې عبادت کوونکي پکې راټول شي ولرزاوه. د دغه ایالت اعلی وزیر سوکندر سنگ سوکو ویل چې شاوخوا شل تر 200 کسان نور هم تر اوسه پورې لا درک دي. تاکل شوی چې د اونۍ کې جورجیا کې یو څارنواله د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ په ضد منصفه پلاوي ته خپله صورت دعوا وړاندې کړي. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره یو شمیر چارواکي اندېښنه لري چې ښایي د ترامپ د محکومیت پر مهال تاوتریخوالی هم رامنځته شي. پام وکړئ په دې اړه د ورانیکا بلداراس د رپورټ پښتو ژباړې ته.
د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د څلورم احتمالي تور داورولو لپاره د جورجیا په فولټن ښار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوې دي. ټاکل شوې چې دی ونی کې جورجیا کې و څارنواله فانی ویلس د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ پر ضد منصفه پلاوی ته خپل صورت داوا وړاندې کړي. څارنواله په دې تحقیقات کوي چې آیا ترامپ د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره پر ایالتي چارواکو فشار راوړیو او د جالی رای ورکونکو د استفادې په اړه د سکړې و کنه. پخوانی ولسمشر د جورجیا تحقیقات په خپل یو د سبب لیده. د ټاکنو د ادارې او چارواکي ګابریل سترلینګ چې په جورجیا کې د رایو د بیا شمیرنې سره همکاري کړې و، خای په محکمه کې شاهدی ورکړي. ګابریل په دې اړه د ای بی سی د شبکې سره خبرې کړې دي.
موږ درې ځلې رای وشمیرلې. د پدې حالت کې رای بایللې وي او همدا ویل چې ګټلې دي. دا د شخړو او لانجو د جوړولو لپاره وو.
د سترلینګ نه پوښتنه وشوه چې آیا د خاري څارنوالې په اړه د ترامپ نیوکې کوم ډول تاوتریخوالي ته زمینه برابرولی شي یا نه.
دا څنګه ده چې یوه ډله د سیسګردې سره یو ځای وي، ښایي یو رواني فرد به وي چې په دې بهیر کې به افراطیت مخه کړي.
د امریکا د جمهوري ریاست راروانو ټاکنو ته نومان کریس مورفي د ای بی سی شبکې ته ویلي که پخوانی ولسمشر په جورجیا کې هم محکوم شونو، رای ورکوونکي باید د هغه په اړه د 2024 کال په ټاکنو کې زیات دقت وکړي.
فکر کوم چې جمهوریت وختونکو رای ورکوونکي به لږه دوه پښتنې وکړي، هغه څه ته چې د تر سره کړي آیا دای چې په څلورو کې ځو کې تر محکومیت لاندې دی، دا شخص دی چې د 2024 کال د نوامبر په ټاکنو کې جو بایدن یا کوم بل ډیموکرات ماته ورکړي.
جو بایدن په خپل هم غواکې د محرم او اسنادونو د استفادې په خاطر تر تحقیقات لاندې ده. تیرونی یو ځانګړی پلاتون کې وګمارل شو چې د ولسمشر د زوی هانټر بایدن د بهرنیو سوداګریزو معاملو په اړه په خپلواک توګه څېړنه وکړي. په دې اړه دیموکرات استازي جیمی راسکن د ای بی سی په شبکه کې تبصره کړې ده.
موږ ټول پوهیږو چې دا سړی په نشې توکو اخته وو او ډیر غیر قانوني او ناجایز کارونه یې کړی دي. موږ ویلی چې عدلي ادارو ته موقع ورکړی شي چې خپل کار وکړي.
د څارنوالانو په وینا د مالیاتي تیښتې او د وسلو د غیر قانوني مالکیت په اړه د هانټر بایدن د هوکړل افشا کېدو وروسته محکمې ته د هغه د قضیه د وړاندې کولو امکان خورا زیات شوی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
او سم روستای مهم رپورت ورځي څلور زره ګامونه اخیستل د صحت لپاره ګټه لري او د بیلابلو عواملو له کبله د مړینې خطر راکموي. په مخې د یوې نوې څېړنې د پایلو په اړه د رپورت
د پریشتینا په دغه پارک د خلکو ګڼه ګونه د دوی دلته قدم وهي په دې هیله چې صحت یې خوي. د دوی هڅې بې ځای نه دي. دا ځکه چې اوس یوه نوې څېړنه د اروپا په یوه علمي مجله کې خپره شوې ده او وایي چې د ورځې څلور زره ګامونه او یا د څلور زره څخه د ډیرو ګامونه اخیستل د صحت لپاره ډیره ګټه لري. دغه څېړنه په هغو اولسو څېړنو کې شامل ده چې په 206,000 کسانو باندې په اوو کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوې وي. دغو څېړنو ویلي وو چې هره ورځ قدم وهل د انسان صحت ته ګټه رسوي. په ځانګړې توګه دغه څېړنه وایي چې تر 4000 ګامونو اخیستل د مړینې خطر راکموي او که تر 2250 ګامونو پورې واخیستل شي نو د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې خطر راکمیږي. آباداتی بایتاسای د کوسوو په طبي پوهنتون کې د زړه د ناروغیو متخصص ده. هغه وایي چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې څو ګامه باید واخیستل شي، یعنی حداقل باید څو ګامونه واخیستل شي چې صحت ته ګټه وکړي او یا حد اعظم باید څو ګامونه واخیستل شي.
لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې څو ګام باید واخیستل شي، یعنی حداک باید څو ګامه واخیستل شي چې صحت ته ګټه ورکړي او یا حد اعظم باید څو ګامونه اخیستل شي.
خو دغه څېړنه لومړۍ څېړنه ده چې په ورځ کې تر 20,000 پورې ګامونو په اړه ارزونه کوي او دا څېړنه د سن، جنسیت او جغرافیې تاثیرات د انسان په صحت باندې هم ارزوي. دا څېړنه دا ښیي چې کدی ورځې د ګامونو شمیر ډیر شي نو په صحت بیا ښه تاثیر کوي. څېړنه وایي چې کدی ورځې له زرو ګامونو نه ډیر واخیستل شي نو 15% د بې وخت مړینې خطر راکموي او د 15% نه ډیر ګامونه بیا 8% د زړه د ناروغیو له کبله د مړینې کچه راکموي. دا د دواړو ښځو او نارینو لپاره د سند په نظر کې نیولو نه پرته او یا هم دا چې شخص چیرته ژوند کوي یو شان د تاثیر لري. څېړنې ښیي چې د کافي فزیکي حرکت نشتون د نړۍ په کچه د 15% نه د ډیرو خلکو په ژوند تاثیر کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس دا په نړۍ کې د مړینې څلورم لوی عام شمیر دی چې د 3.2 میلیونه کسانو د مړینې یو عامل ګڼل کیږي. په پریشتینا کې هغه کسان چې قدم وهي وایي چې دا د دوی د قدم وهلو د ګټو ښه مثالونه دي. یو شپېته کلنه صابری الوی وایي چې قدم وهل صحت ته ګټه رسوي او دا د ورځې دوه ځلې قدم وهي او له 100 تر 1500 کیلومتر پورې پلی ځي.
زه ډیر خلک پیژنم چې جدي صحي مشکلات درلوده او اوس چې قدم وهي نو د ښه کېدو احساس کوي.
هیرودیت هشانی بیا شپږ دېرش کلن دی او هر ورځ هغه هم قدم وهي.
I heard it and I read it
ما اوریدل دی او لوستی می دی چې کچيري تاسو څلور زره ګامه واخلې قدم ووهي او یا منډه وکړي نو تاسو صحت ته ګټه کوي. مثلا په بدن کې چربي کموي. دا یو عمده علت دی چې زه غواړم د باندې ووزم او قدم ووهم.
ورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
ستاسو د روغتیا په هیله له تاسو نه مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه پایته نه ده رسیدلې. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي چې کوربه دی محمد احمدی. احمدی صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلام شایسته جان، شما خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. در صدر خبرها موضوعات افغانستان هست که از واشنگتن گرفته تا پاکستان و همچنین تا افغانستان. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.